جشوې په رواني وسات کې د ورکوښو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلې شي. خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه د ایران حکومت افغانستان ته د تیلو د صادراتو جواز د دوه نورو میاشتو لپاره وغځاوه. اسنا دولتي اژانس راپور ورکړی چې له ایران افغانستان ته د تیلو د صادرولو جواز د افغان سوداګرو په غوښتنه او د تیلو په برخه کې د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د ایران د تګلارو په خاطر تمدید شوی. افغانستان لا هم له ایران ډیر تیل واردوي چې پکې ډیزل د پام وړ دي. سره له دې چې ایران افغانستان ته د تیلو د صادرولو جواز د قبل لسمې د راتلونکي کال د وري تر ومې تمدید کړی، خو د طالبانو حکومت څو وارې هغه تیل بیرته مسترد کړي چې له ایران وارد شوي وو. په تیرو دوو میاشتو کې طالب چارواکو دوه وارې په نیمروز کې د ایران له تیلو څه باندې 50 ټانکر بیرته ورواستول او ویل چې دا تیل بې کیفیته دي. د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي دمګړۍ د افغانستان صادرات 1,600,000,000 ډالر ته رسیدلي او د کال تر پایه به نور هم زیات شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند، ایران، چین او روسیې ته شوي او د ډبرو سکاره، جوار، مالوچ او ممیزې عمده صادراتي توکي دي. دا یې داسې حال کې شوي چې د افغانستان اقتصاد د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له جدي بحران سره مخ دی او د قانونو د غیر مسلکي استخراج او د ډبرو سکرو په بې توپیره صادراتو هم نیوکې کیږي. د افغانستان د والیبال ملي ټیم د مالدیف د والیبال ملي ټیم ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان کوربه مالدیف لوبډلې ته په پرله پسې 3 سیټونو 24-25 او 25 نمرو سره ماتې ورکړه او د والیبال د 4 اړخیزو سیالیو د جدول سرته راغی. افغانستان باید نن د جدول له 4 کمزوري لوبډلې سنگاپور سره مخ شي او د بریا په صورت کې به پایلو بیت لار پیدا کړي. بل نیمه پایلو بنند د مالدیف او ماليزیا ترمنځ ده. د افغانستان، ماليزیا، مالدیف او سنگاپور د والیبال د ملي لوبډلو 4 اړخیزه سیالۍ د فبروري له 3 پیل او تر 3 دوام کوي. تمه ده پایلو به د دوشنبه په ماخوستن وشي. د نړۍ د سترو اقتصادي هیوادونو جیشل مشرانو د شنبې په ورځ له اوکراین سره د جګړې په خاطر مسکو په کلکه وغنده. یوازې چین او روسیې د دې ګډې اعلامیې له لاسلیکولو ډډه وکړه. هند چې د 10 هیوادونو د ډلې د مشر په توګه په بنګلور کې د دې غونډې کوربه و، نه یې غوښتل چې د جګړې مسله راپورته کړي، خو لویدیځو هیوادونو ټینګار کړی چې د هرې هغې پایلې ملاتړ به نه کوي چې د جګړې غندنه پکې نه وي. د جیشل غړو ترمنځ د بشپړ توافق نشتوالی په دې معنا دی چې خبرې په ورځو کې اخلاص شوې. او پولند وای روسیې د دروژ په پایپلاین لارې د هیواد د تیلو صادرات بند کړي. د پولند د پی کی ان اورلاین اجرایوي رئیس دانیل اوبایټیک د شنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلي چې دا شرکت په دې خلا د ډکولو لپاره بدیلی سرچینې وکاروي. د اوبایټیک په وینا د پولند د عمه تیلو یوازې 10% له روسیې څخه راځي. د دروژ په پایپلاین لارې د روسیې د تیلو بندول یوه ورځ وروسته له هغې رامنځته شول چې اوکراین ته د پولند له لورې د لیوپار ټانکونه وسپارل شول. پر اوکراین د مسکو له برید وروسته او د اروپایي ټولنې د بندیزونو له لګولو مخکې د پولند اورلاین شرکت له روسیې څخه د سمندر له لارې د تیلو او سونګ موادو تیرل بند کړي وو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دروکوسو عزیزانو د خبرونی ګران دوستانو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. ستاسو د پوره روغتیا او سلامتی او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته بیا هم ما طاهر روشن چمتو کړی او وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې وروستي وختو کې ستاسو پیغامونه دروکوسو او پیدا شویو دوستانو او عزیزانو په باب نه یوازي د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لاري بلکې د واتس اپ لاري هم مشته ډیر رسیدي. او په تیر بیا د واتس اپ لاري ستاسو پیغامونه زیات سي وي. خو ځینې ګران اوریدونکو د خپل کوم ورک یا پیدا شوی عزیز اعلان په لیکلي توګه او یا هم عکس په واتس اپ کې اېچډي او رستوای دغه اعلان تاسو د ورکوسو عزیزانو په خبرونه کې خبر کړی. خو لکه څنګه چې می په خوا هم ویلی و، زموږ دغه پروګرام تصویري نه بلکې صوتي یا ژغیز دی. یعنی د دې پر ځای چې تاسو موږ ته په واتس اپ کې اعلان ولیکئ، په خپل یې ووایاست، یعنی تاسو په خپل ځخ پیغام ثبت کړی او په هغه کې لمړی خپل نوم او آدرس او ورسته د ورکسیوی یا پیداسیوی عزیز نوم نشانه او ورسته بیا د ټلیفون یا واتساپ شمیره په خپل ولولي. نو بیا موږ ستاسو دغه غږ په خپل خبرونه کې خبرو. غیر له هغه امکان نه لري چې موږ ستاسو پر ځای ستاسو اعلان ولولو. مننه. نو اوس به هم راسو لکه د تل په شان به لومړی د هغو اوریدونکو پیغامونه واورو چې د ځینو پیداسیو کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحک مرخیل هغهم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم منګ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې تور پکول او سری سپلې په پخو دي او د چپ لاس دا یو غوټه هم کاګه ده. نو کدار چوی نو د انساني هم دردی لمخې دی. ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته تلاش مې راوایې ما 0 8 8 4 3 0 3 3 واتس اپ هم پښته دی. که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ور لېږم. بل شمیره 0 9 0 3 5 9 9. اتصالش میرا تبیم وایم واتس اپ پشتر 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9. اتصالش میره ته به وایم چې دا پالش میره ده هم زنګ وهلو شي هم واتساپ ته میسج کولی شي. نو اکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه. الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد څخه بدرنش هله کیږي چې قدرت الله نامي کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرک سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو استاد څخه بدرنش هله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکي 0 8 8 1 5 9 5. پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي ان شاء الله. نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
د ازادۍ رادیو کارکون ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه 2 میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دی. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوښښنۍ تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 8 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوندوي. خپل کوښښنې دي تسلیم کراسه. نو کوښښنې زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښښنې کڅوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زاد خالق هغه پنامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی ده د خپل کور لار ځنی ورکه ده دغه چې د خدای د پاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چا و خو بس درای سیس ما وزای ته زاد خالق هغه پنامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خو دا وای کلوې د نادالی راغلی ما کلوې دلته منځ دې کور دی په سپیکرانو کې مې اعلان کړی دي او کومندانی ته مواله ملته مې خبر ورکړي د خدای د پاره دغه نشر ک الله دې قدر عزت وکړي.
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلام یو الک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا نکې مې کور دی پلار مې مړ دی. دا الک د څورلسو پنځلس کالو په عمر کې دی. زه غواړم چې دغه الک د هر چا وي هغه دې زما پر ټلیفون نمبر به ما ته ټلیفون راوکړي. زما د ټلیفون شماره ده 03 3 9 4 0 1. پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دی 03 3 9 4 0 1. دغه لکه وایي چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتښتی دی. وزن کریالرما او ز دلته کله په اوتل کې کله په بل وتل کې نو ما ولدي او ما د علاقه څخه پښتني وکنه وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زم فلایم څلور کال کیږي چې مردي. والسلام تاسو خدمتګار.
درنو دوستان دا و د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه چې تاسو د کوم دوست او خپل د پیدا کېدو زیری راکوه د دوی څخه مننه. اوس په هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپلو ورکو سوو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب ته. زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو دوست د محمود الله په نامه د امین الله کازوی دي د مساکلا ولسوالۍ د سوخکې د کلي اوسېدونکی دي. د ورونو نومانی یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دي. هر مسلمان ورور ته که د ده په اړه باندې معلومات وي عمر سدی په دغه شمیره باندې خبر راکې دی. اتصالات شمیره د 02 2 1 9 1 9 02 2 1 9 1 9. د بی سیم شمیره ده 01 01 02 5 9. میانه ونه لري، تور غنم رنګ ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښه چاري ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباد تاسو سره په تماس کې يم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاریزوغان د کلی دی. دا نوی ښکاله کېږي چې نادره کده نه د مرګ درک لور او نه ژوند درک لرو. که چا یې لیدلی یا مانا څوک ورسره پیژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سن د ستور سن سړی و او په ټیپاپ چا مرمې خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم چاپو. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 01 01 02 1 415. شماره یو ځل بیا تکراروم 01 03 1 4 2 1 5. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي، د راز محمد فقیر ورور دی، دغه دوه ورونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاریزوغان اوسېدونکی و.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه غای ګل د هلمند د ولایت د ګرشت ولسوالۍ سره پاړي کې امرور جان. زموږ یو د امازو تقریبا د څلور کال کېږي چې ورک دی. د هلمند د ولایت د ګرشت ولسوالۍ د کنجک د سیمې دی، د منیر په نامه دی. نو په هغه وخت دی ورک سو تقریبا د 30 کال و. نو دا قربانو د سپنسر یا جانې مور یا د ډېر پس پریشان، د ډېر شپه ورځ بغاری پسې کده خپل زما ژغ اوري. یا د د پاړه بل مورور مسلمان مومن ورور مسلمان معلومات لري زما سره اړیکه ونیسه په دغه شمیره 0 و 3 4 و 4 1 5 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 و 3 4 و 4 1 5 1. د ازادۍ راډیو څخه ډیره مننه. د غزمر پیغام نشر کوي خامخا نشر کوي. الله مو ساتو. سلام
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وياست. ما یو ورور دی ګل احمد نومېږي. دا څلور میاشتې کېږي نادره کوي. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما غږ اوري. ما ته دې په دغه شمیره تماس ونیسي 0 و 8 1 4 4 9 8 4 0. بیا تکراروم شمیره 0 و 8 1 4 4 5 9 و 4. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوال حق د هلمند ولایت د کزخیل ولسوالۍ ده. دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی خپل زما اواز اوري دی د لمبر ته زنګ وي 0 و 8 9 5 3 5 4 5 3. بل سلام نمبر دی 0 و 8 5 3 4 1 1. دا زما دواړه نمبرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی وروره ما ته دغه نمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. خو
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. داوود افغان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی 18 کاله عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی. زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. واټساپ شمیره ده 0 و 6 5 1 0 9 0 2 3. یعنی 0 و 15 5 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادۍ ټول کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا 18 کال کې د کور سره دره کړي. په هغه وخت کې د دوه عمر سیوشت کال به وو ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله بیره سی او وات سلویشت ات سلویشت کال ته به د عمر. نو کچیر چاته معلومات وی د زمخ خپل आवाज اوري نو د فدغ شماریز مستر اړی کوونی سی 2 0 8 9 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر 430 230. جزاکم الله کار شاعت معلومات وی انشالله زیرم ورکو.
ما یو زوی دی ورک دی زه د بنج کجکي د ولسوالۍ یم او ځای مې نیچه ده. جلندر مې زوی دی او حاجي صدو خان مې لسی دی. زوی مې دا 12-13 کاله کېږي چې ورک ته هر یو چې راپیدا کړي جایزه یې 15,000 کلدارې ده. وسلام.
ګران ورور، تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلی دی او نه مو هم خپله د ټلیفون شمېره، خو ستاسو د ټلیفون شمېره چې زموږ په کمپیوټر کې ثبت شوې ده زه به یې اورېدونکو ته ولولم. خو تاسو لطفا خپل پیغام پراتلونکي کې د سره ثبت کړئ او دغه دوه مهمې خبرې یعنی خپل نوم او د ټلیفون شمیره په نظر کې ونیسئ. ستاسو د ټلیفون شمیره 0-3-1-2-1-8-8-5.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو ټولو مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل. منګه یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدن کې ده او د سی اتلس ولس کله عمر لري نقد هلک ده د سی برابر وخت لري که هر چا ته په اړه معلومات یې ته د غوښ مارو زنګ وای او وسه وای ولس شپږ شپېته نه چلوي یعنی صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه دوهمه شماره امتحان شماره ده صفر شپږ اویا نه پنځوس نه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته یعنی صفر و شپږ پنځه نه پنځه نه و شپږ شپږ بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشریدو په هیله د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولنې کاران او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم چې په کار ځواکم د شمول او شیر ولسوالۍ څخه امامانی چې تقریبا شپانه سوله سکاله کې چې تاسو نن درک دی اصلي د شیر ولسوالۍ اوسېدونکو دی کله چې نن درک شوی د شمول مرکز لشکرګر بنان نسیم نن درک شوی دی اګه هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري له مهرباني له مخې د زما سره په دې باندې د شمیرو اړیکه ونیسته سما د ستډي په شمیره صفر او دوا واره صفر دوا اته شپږ درې صفر دوا شمیره زری ده صفر او دوا واره صفر دوا اته شپږ درې صفر دوا
زه د هلمند ولایت د نزدې ولسوالۍ خبره کوم نور یو دغنی لکان ورکړی دي شمانی مشر احمد ولی دی او کشر ولی دی سردار ولی دی او شمس اللہ کا زامن دی لنجید کا ملستان دی او دیده لکان دا علمان دا ولایت دا باغران دا ولسوالی پاسل کی دا غی ولسوالی دی او رکسی دا موزاد نشپس پا منجکا کی دی شاید جدا دو کالا بنزیاد کم کیج چو رکسی دی اکیار ورور پا دا اکل معلومات لری مهرباني د وجدي مشتره دغه شمیرو مشتره لیکي ونیسي د ټلیفون شمیرې بخښنه غواړم چې دا یو شمیره چې تاسو ورته وایو چې صفر و درې یو دوه نه یو اته اته څنګه بیا دا شمیره ورته تکرار کوم صفر و درې یو دوه نه یو اته اته څنګه خلاص مې روډین مشره لی په ونیستي کار چا ته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه همخې مکمله ترلاسه کولای شي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نزدیر دې ستاسو غوښتنه درم دا طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغر د ولسوالۍ د بایزو د سیمې د سالخیلو د کډي اوسیدونکو دی د 15 میاشتې کې چې نه درک دی چې چاته درک نسته کار چاته معلومات یو ورو پر دغه شمره دی مرسته تماس ونیسي. السلام احترام
ګران ورور مرڅو ځلی دغه هله کړی دی چې په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورکسیوی یا پیدا سیوی کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړئ ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتس اپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتس اپ شمیره زه اوریدونکو ته لولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپل یاد کړئ. مننه. د واتس اپ شمیره 00 درې نوي او 04 اته اته 04 اته 06.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان کا ولایت هلمند ولسوالی مساکلات دغه دوه وډونه ورکسوي دي که په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زمر سره اړیکه ونیسي 0 و او اته نه نه اته شپږ شپږ یو پنځه شمیره یو ځلې بیا اعلانوم، 0 8 9 8 6 6 1 5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوي دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوي دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي، زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سه.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی د محمود الله په نامه چې د امین الله اکا زوی دی، د مساکلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسیدونکی دی او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور ته که دغه محمود الله د امین الله اکا زوی د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسیدونکی دی، کار مومن مسلمان ته د په اړه باندې معلومات وي، نو د انساني مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي. د اتصالات شمېره 0 2 8 2 9 5 9. شمېره یو ځل بیا وایم، 0 8 2 9 5 9. ښه وخت، ښې چارې، خدای په امان.
سلام علیکم، آزادی لطفاوری ټول اردوګو ته سلامونه، خاص توګه د وکسو اذان ټول پروګرام ته جام پر یادې مې د هلمند پیغام پرې زما مې یو ګران دوست چې محمود اسماعیل مې د جرګل اکا زوی دی، یو کال کې د خپل کور نه دا راکزه وي دی. هر چا کې پاره معلومات یې مې دی خپل ژر زما سره په دغه ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسې. ټلیفون شمیرې وایم، 0 8 5 2 8 4 9. میرای ځل بیا وایم، 0 8 5 2 8 4 9. بل اتصالات شمیره وایم، 0 1 10 9.
سلامونه روشن صاحب، ستاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته همدا وخت مو په خیر. زه لیکي تر اغلی ته محمد نور نورانی، ما بیا له کابل ولایت 200 ولسوالۍ څخه. زمونږ یو ملګری نه درک سوی د زرداد په نامه دی او داسې تورې جامې پر تن دی، غنم رنګه هلک دی. بس دا نو که هر ورور ته پته وي نو زه ورته ټلیفون نمبرونه یاداش کوم. د پلار نوم یې ده حمید او د یو میاشت کېږي نه درک سوی. نو زه خپلې د واټساپ خپلې شخصي شمېرې ورته یاداش کوم، په دې هیله یم چې دوی اړیکه موږ سره ونیسي د پاره که معلومات مو سره واسي. مننه. زمونږ د واټساپ شمېره د 0 8 1 10 9 2 0. یعنی 0 3 1 8 6 9 2 اخري و. بل ایم ټین شمېره زمونږ ده 0 8 9 10 15 40. یعنی 0 9 3 0 8 5 4 اخري و. بل اتصالات شمېره ده زمونږ 0 8 3 9 40 3 5. یعنی 0 8 3 4 9 5 اخري 3. د ورساو شمېره یو ځل بیا وایم، 0 8 1 10 9 20. یعنی 0 1 3 1 8 6 9 2 اخري و. په دې هیله که چاته پته دې د پاړه نو موږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. بس که تصویران ور سره یا دوی سره موږ ته دې تصویران راوستئ. د خدای په امان، ښه وخت.
قدرمن اوریدونکو، د همدې ورسې پیغام په خبرېدو سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو او یا واتس اپ لارې موږ ته راولېږئ. تاسو ته آرام ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان، مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د آزادی میلمه. سلامونه او ښه چاره. نوریاس نوریم.
د غاښونو متخصص ډاکټر او د پوهنتون استاد عبدالوحید همت مو دی خبرونه ته میلمه کړی دی. همت صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو منله.
مننه نوري صاحب، ژوندۍ اوسئ. د هر څه مخه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او ښه چاره.
ډاکټر صاحب، د غاښونو په اړه خو پوښتنې زخت زیاتې دي، سړی نه پوهیږي چې له کومه پیل کړي. خو ښایي د اوریدونکو لپاره په لومړي سر کې دا مهمه وي چې تاسو په اړه پوه شي چې د غاښونو یا د استوماتولوژي په برخه کې مو څومره زده کړې کړي او په دې برخه کې څومره تجربه لرئ. مهرباني.
نوري صاحب، ما کابل طبي پوهنتون کې زده کړې کړي دي. شپږ کاله مونږ هلته همدا استوماتولوژي فاکولټا یا پوهنځی ویلی ده. بیا وروسته په تدریس باندې بوخت شوی یم. تقریبا شپږ کاله کېږي چې مختلف پوهنتونونو کې تدریس کوم او خپل همداسې یو شخصي کلینیک لرم د مکویان په ساحه کې او خپل هیوادوالو ته د خدمت چوپړ یم.
بله همت صاحب، تاسو ویلي چې ډیر کلونه کېږي چې د استوماتولوژي زده کړې مو کړې دي او وروسته اوس هم تدریس کوئ. په دغه موده کې کوم تغییر وینئ په افغانستان کې د استوماتولوژي په برخه کې؟ کومه نوې ټکنالوژي افغانستان ته راغلې ده؟ تغییرات راغلي په دې برخه کې؟
کابل نوی صاحب، نسبت د تیرو کلونو ډیر زیات تغییرات راغلي دي. همداسې په ټکنالوژي برخه کې کوم دستګاوي او وسایل همداسې ډیر مدرن موادونه کوم چې په نورو هیوادونو کې، په اروپایي هیوادونو کې یا په آسیایي هیوادونو کې همداسې کارول کېږي، هغه اوس ټول امکانات شته دي. په افغانستان کې ځوانانو همداسې په استوماتولوژي برخه کې ډېرې زده کړې کوي، بهر یې هم زده کړې کړي او دننه په افغانستان کې هم ډېر تغییرات راغلي دي. کومې درملنې چې د غاښو په برخه کې یا د سرجري د صورت او مجلوفشیل سرجري موږ ورته وایي او بخش هم د مخ او ژبې د ریالې چې دي، خوشبختانه چې دا ټول پرابلمونه یا ستونزې، مشکلات او مریضیانې، ناروغیانې په افغانستان کې دننه د تداوي وړ دي او په دې برخه کې پوره توجه شوې ده.
یعنی داسې کوم د غاښونو ناروغي نشته چې یو څوک د ته اړ شي چې له هېواده بهر لاړ شي او هلته تداوي وکړي؟
تقریبا په 9300 مواردو کې دننه په افغانستان کې مجهزه استوماتولوژي شفاخانه دي، همداسې کلینیکونه دي چې د ټولې ناروغۍ نسبت د نورو په بخشونو کې لکه معالجوي په بخش کې ده او یا د نورو سیستمونو ناروغیانې متاسفانه ځینې کمبوتات کېدای شي اوسېږي. نو د غاښونو کې خوشبختانه چې ده داسې کوم ستونزه موږ نه لرو. اکثریت او په زیاته فیصدي باندې ټول ناروغیانې دلته دننه په افغانستان کې تداوي کېږي او د درملنې وړ دي.
تاسو کوم توپیر وینئ د پخوا په پرتله که راشو دغه وروستي شلو کلونو ته چې یو څه د خلکو ژوند ښه سوی و د نړیوالو له مرستو سره په تېره بیا ښاري سیمو کې، آیا تغییر راغلی دی؟ خلک خپل غاښونو ته پاملرنه اوس د پخوا په نسبت ډیره کوي، کلینیکونو ته د مراجعه کوي که نه؟
همداسې ده نوري صاحب، اوس همدا په شل کلونو کې توجه زیاته شوه، ځکه د خپله حفظ الصحه یا پاک ساتل د غاښونو یا توجه خپله د خولې جوف ته، نو د یو شخص آګاهي سره هم زیات تعلق لري. یعنی که هغه آګاهي زیاته اوسېږي، د ژوند دغه کیفیت یې وغواړي بهتره وکړي، نو په دې خاطر باندې هر عمر عمر کلینیکونو ته او د غاښو درملنې په خاطر باندې. نو کاملا یوه د اقتصادي مسله هم په دې کې ډېره دخیله ده نوري صاحب، چې د غاښونو درملنه چې ده، تاسو ته بهتره معلومات ده چې په ټولې نړۍ کې یو زیات لګښت غواړي، مصرف غواړي د اقتصادي لحاظه. نو د خلکو اقتصاد سره مستقیما تړلې ده. اقتصادي ستونزې هم یو دلیل د دې کېدای شي چې د غاښونو کوم درملنې چې دي، خلک متاسفانه چې ستونزو سره په مخ کېږي، ځکه چې یو ډېر لوړ فیس دغه غواړي، پیسې غواړي، او په همدې خاطر لګښت ته ضرورت لري. نو دا کاملا مستقیما تاثیرات خپله لري.
تاسو د لګښتونو وویلې، ما مخکې هم وویلې چې غاښونه حفظ مراقبت ته ضرورت لري، کنټرول ته ضرورت لري، او نه پوهېږم په نور نړۍ کې خو اکثرا په شپږو میاشتو کې باید ولیدل شي چې کوم تغییرات راغلي دي. آیا په دې برخه کې کوم بدلون تاسو وینئ چې خلک مخکې له دې چې په غاښ درد راشي یا مثلا عفونت وکړي، د خلکو مراجعه زیاته شوې ده د غاښونو مرکزونو ته د تداوي؟
نسبتاً په دې شل کلو کې زیاته شوې ده او نسبت د نورو کلونو. او دا اصول دي همدا چې په هر شپږ میاشتې یا حداقل یو کال کې باید مراجعه وشي، ځکه چې د غاښو ستونزه چې یو ځل رامنځته شوه، چې هغه پاملرنه ورته ونه شي، په خپل وخت باندې تداوي ونه شي، بیا هغه ستونزه زیاتېږي. بالاخره د دې لامل کېږي چې کاملا غاښونه وویستل شي او حس شي،
نو په دې خاطر باندې او چیکاپ ډیر ضروری دی. خو بیا مخکې مې مشوره وکړه چې همدغه د غاښونو په درملنه کې د اقتصادي مسله ډیره دغه اړینه ده. نو په همدې جهت باندې ځینې ناروغان ډیر ناوخته مراجعه کوي، بیا نو چې هغه وخت راځي هم اقتصادي لحاظ نور هم پرې لګښت زیات لګېږي، ځکه چې په اوله کې وقایه نه کېږي، مخنیوی چې ونه شو بیا ستونزه زیاتېږي، لګښت هم زیاتېږي، او کوم تعداد د جلساتو د تداوي چې دي هغه هم ورته زیاتېږي. نو په ضروري او لازمه دا نوري صاحب چې حداقل په شپږ میاشتو کې یو کال کې حتماً باید مراجعه وکړي چې او چیکاپ شي، او ستونزه هماغه په نطفه کې کله چې شروع کېږي په هغه ځای کې دا ستونزه حل شي، دا د ناروغ په ګټه ده. بیا
په دې خو ټول پوهیږي چې غاښونه څومره مهم دي د خوراک لپاره، که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې د غاښونو اهمیت د یو بالغ انسان په خوله کې مثلا څومره غاښونه دي، او د ماشومانو چې د غاښونه روزي او غاښونه لویږي، کله د غاښونو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
غاښونه هم عضو مهم عضو په خوله کې د چې د ژوولو لپاره، د خوراکي توکو، د غذایي موادو د ماتولو ټوټه کولو لپاره، او همداسې په ښکلا کې ډیر زیات رول لري. د زیبایي لحاظ استتیک استلام ورته کاروو، داسې په خبرو کولو کې، تلفظ کې، دا پاری صاحبان او کوم کسان چې په تجوید باندې درس وایي، کله چې خصوصا د مخې غاښونه نه اوسیږي هغه کوم مخرج د حرف صحیح نه شي ادا کولای، کله چې غاښونه تعداد کم شي یا نه اوسیږي دا خبرې ګډوډې همداسې کېږي، هم په خبرو کې او هم همداسې په ښکلا کې او هم ژوولو کې. دا ډېر اړینه رول لري، کله چې صحیح مواد میده نه شي ونه جوړ شي بیا دا نور د معدې تکالیف او همداسې نور ستونزې هم رامنځته کولی شي. نو غاښونه په وجود کې او د هغوی ساتنه د عمومي صحت لپاره او د ژوند د ښه کیفیت لپاره ډېر ضروره عضو ده چې باید ډېره توجه ورته وشي ترسو لاسه ورنکړي.
بل او ما ویل چې کله د ماشومان چې غاښونه را باسي او دغه پروسه تکمیلیږي. بله،
د تعداد چې د ماشومانو کې چې دا موږ دوه مرحله غاښونه لرو، چې ورته د شیدو غاښونه یا شیدي چې ورته وایي، او ملکي توت ورته وایي، یا موقتي غاښونه ورته وایي، او بل چې د دایمي غاښونه دي چې د ماشومانو غاښونه هغه د شیدو غاښونه چې دي دغه تعداد په شل عدد ته رسیږي، او د دایمي چې دغه دوه ډیر شاده ترسیږي. بیا په ځینو کې هغه اخري غاښونه چې د عقل غاښ ورته وایي، بیا په ځینو کې هغه اوسیږي، او ځینو کې نه اوسیږي، بیا په ځینو کې اته ویشت اوسیږي په مجموعه کې د دایمي غاښونه، هغه البته په لویانو کې، او ځینو کې بیا دوه ډیر تعداد اوسیږي. د شیدو غاښونه چې دي هغه شیري غاښونه دي، دغه ساتل هم ډیر ضروري او اړینه ده. په ځینو خلکو کې داسې باور اوسیږي چې مثلا یو ماشوم څلور کلن یا پنځه کلن ده، کله چې غاښ خراب شي یا په درد شي، والدین وایي چې دا خو مثلا د شیدو غاښ دی، دا خو بیا دایمي غاښ راخیږي، دا باید وایستل شي. چې دا هم ډېر یو غلط باور ده، ځکه دغه د شیدو غاښونه چې دي دا خپله موږ ورته سپیس مینټینر ورته وایي، یعنی هغه ځای د دایمي غاښونو لپاره ساتي. بیا کله چې په خپل سر یا مثلا مخکې له وخت نه د شیدو غاښونه وایستل شي، یا پاره ځای کې اړوکې جوړ شي، او هغه دایمي غاښ کله کله داسې وشي چې اس نه راخیږي، ځکه په پاس په سر باندې دلته اړوکې جوړ شوې دي، دا یو مانع د خروج د دایمي غاښ لپاره ګرځي. نو د شیدو غاښونو ته توجه ډیره زیاته ضروری ده، ځکه چې دا د دایمي غاښونو لپاره همداسې کې مثلا د ماشومان د غاښونه وېستل شي، د تغذیه فیل دغه هم متاثر کیږي، د وده صحیح نه اخلي، جامې صحیح اړوکې حرکت نه کوي، ځکه د د جامې په غټېدو کې یا پروش کې د خپل غاښونو هم رول لري، او فشار وردی په جامې باندې، دا سبب لدی کېږي چې جامې هم نمو یا غرشت په طبیعي یا نارمل توګه ترسره شي.
غاښونه معمولا په اکثر ماشومانو کې یا په تنکیو ځوانانو کې منظم نه وي، په ډیرو نورو هیوادونو کې مخله دي چې د بلوغت دورې ته څوک ورسیږي نو هغه سره منظم کوي، د سیمونو په واسطه باندې اوس نوې ټکنالوژي هم راغلې ده، زنه پوهیږم چې په افغانستان کې اوس دا شی دود شوی دی.
بل نو دا یو هغه پرابلم ده چې غاښونه خپل ځای باندې نه راخیږي، غیر منظم اوسیږي. د دې تداوی لپاره تاسو چې اشاره وکړه، هغه سیمپیج ورته وایي، دلته په افغانستان کې اکثرا یا اورتودنسي هغه طبي اصطلاح ده چې موږ ورته کارو. د دې لاملونه ډېر زیات دي. یو لامل یې همدغه مخکې مې چې اشاره وکړه، کله چې شیري غاښونه یا د شیدو غاښونه چې دي یا موقتي غاښونه چې ورته وایو، که هغه مخکې له دې چې هغه مرحله
وظیفه ختم شي او غد دایمي راخه او خيجي مخکله وخت ک دا لری شي یو عامل د بنظمي دا کیدای شي بل نور عوامل جنټیکی عوامل هم پدې کې دخیل دي لکه کده یو مشوم جما کوجنی وسیږي مثلا دغه تعداد د غاخونو مونږ چې وویل دا غاخونه په جامه کې ځای نشي به دا سبب لدی کیږي چې هغه د قوس نه یا غار کوم ورته وایي د قوس نه بیرون راشي یو بنظمي رامنځته کی پدې کې د جنټیک یا د ارثیات رول هم دخیل ده او د محیطي فاکتورونه هم د بنظمي د غاخونو کې رول لري نو او ځینې وخت اضافي غاخونه هم په جامه کې راخیږي کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي والدین نو دلته ډاکټر بیا اضافي غاخونه په نښه کوي یعنی د طبي یا نارمل حالت نه زیات دي شمېر زیات دي بیا ویشتل کیږي په دې خاطر چې بنظمه غاخونه د ښکلا متاثره کوي نو مراجعه کوي کاملا نو دا درملنې هم د نن په افغانستان کې تر سره کیږي حتی د بهر څخه هم زیات شمیر ناروغان د سیمپټیز لپاره ورتلو سیم چې ویل هم د دې لپاره د نور ناروغۍ د غاښونو کې چې رامنځته کیږي د بهر نه هم د اروپا نه امریکا نه هم یو چې دا زیات مونږ دلته ناروغان لرو ځکه چې هغه د قیمت یا پرایس یا د درملنې لګښت چې دلته ډیر زیات ده او وینې شي کولای نو دلته راځي د خپل تداوی او درملنه کوي بیا دوباره خپل دغه تزي
بله د ډیر جالب ده اکثرا اروپا کې یا نورو هیوادونو کې رښتیا هم د دې درملنه ډیر زیات لګښت لري او هغه هیوادونو ته دوی زیچې حالت د لګښت انکم وي د خبره ده چې افغانستان هم دغه ظرفیت ولري او په خپل افغانان چې ډیر په بهر کې اوسي راشي په خپل هیواد کې درملنه وکي ډاکټر صاحب دغه په نوم دی چې موږ توایو عقل دندان کله کله په ټوک هم خلک ورته وایي چې یو بچاته وایي چې تر اوسه پورې عقل دندان نه درو تله نو غلیشه دا سه زینه کنایې وی شکل باندې هم ورته وای دا عقل دندان څه ډول غاخ دی او په کومه مرحله کې راوځي او په زینو کسانو کې دا اصلا نه راوځي
نورې صاحب عقل دندان نوم یې غم په دې خاطر ورته ایښی دی چې دا اکثرا لا تلس خواخله تر 25 تر 28 دغه مرحله کې راوځي اکثرا لا تلس کلینې خروج د دې صورت نیسی په دې خاطر باندې شونډه دا یو عقل د عقلي لحاظ یو شروط یا ماچورټي او فوخواله ذکر یو سره مرسته کیږي نو په دې خاطر باندې د غاښونو نوم ورته د عقل دندان جوړته یې شي د عقل غاښ په دې خاطر باندې دا د مخکې مشوره وکړه چې په مجموع کې د انسانانو د دایمي غاښونو غټان او عملیانو غاښونو تعداد په 22 رسیدي او د دې کې د غسلور عقلي غاښونو چې دوا پلان دي جامې کې دوا په پاس جامې کې راخیږي نو دا غوښنه دي چې له اخر اکثرا اډو کېالتا د جامې سپور د حجم چې ده زیات د زخامت زیات ده د دې جریان کله کله لستون سره مخ کېږي ځکه چې حالت په جامې کې امپاکټ وسیږي یا مخفي وسیږي په جوړولو کې البته کې د خپل د جامې لم چې دغه طول چې ده ا کافی وسی کی ستونز نه رامنځته کی یو کله کدا خپل قوس کی نو وسیږي یا بنظم وسیږي یا خپل په عمودي شکل سره چې غاخ په جامه کې وسیږي کله کله دا د سورتیکل یو افقي توګه وسیږي نو په دې صورتو کې د دې جرایي ته ضرورت ده او که خپل په نارمل حالت کې وسیږي دا څه کوم ستونز نه رامنځته کی
ډیزل په اروپا کې باس زنه پویږم چې ولې
دا اخري غاخته مونږ وایم نو هغه اخري راښت د دا په ژوند کې په ژوند کې ډیر زیات رول نه لري ځکه موږ درې غټه آسیا غوښنه لري آسیا به اول ورته وایو یا مولر اول ورته وایي بیا دویم ده بیا دریم ده دغه دوه غټه آسیا بونه چې دي دا کفایت کوي د ډوډۍ په ماتولو کې او بل یو ولا تزاد په دې خاطر باسي چې دا غوښنه د بورس هم چې کو بورس کولو کې دا ډیر اخري ده کله چې بورس اخر ته رسیږي احساس دلبدی ما شخص پیدا کیږي نو په دې خاطر باندې صحیح نه پاکیږي باوجود دې چې هغه غاخ دې چې ډیر نه وخت راوځي تا تلس کلنی کې مخ کې اشاره وکړه راوځي لیکل د ټول نه زړه اکثرا خرابې دي لکه په دې کې دا چې پاکول دې سخت دی او بل دا چې نور غاخونه په اسانۍ سره هغه ریشې ته راوي چې دا یا سب کشي چې مونږ ورته وایو لاسلسی ورته اسانه ده نو د دې درملنه چې دا غریخي مشخصه نه دي کانالونه ډیر پیچیده دي مغلق دي نو لاسرسي د عصب کشي په وخت کې زیات ورته نه کیږي نو په دې خاطر باندې دا سر سیبان دې په غرب کې مو دلته زنه په افغانستان کې زیات اولویت دي ته ورکه چې دا وېستل شي په دې خاطر باندې.
بل ډاکټر صاحب مت تاسو د غاخونو د پاکاري ویلې موای چې درملنې وقایه مهمه ده. په افغانستان کې په لور پروت سیمو کې چا مثلا خپل غاخونو ته ډیره پاملرنه کوله نو ابتدایي مسایل لکه مسواک او نور لګوت نه ډیره استفاده کوي، مسواک نه استفاده کوي، د ریخې د ونې د ریخې څخه زپو نه پیغام چې ځین نور اوس خو هغه مسواکونه راغلي دي اسری بڼه باندې کوم یو ډیر ماسر دي او آیا ټولې ګټره سوال شي مخکله دي چې څوک څملي غاخونه پریمنځي او که سهار را پاتې غاخونه پریمنځي او کوم وخت ډیر مهمه ده.
نور صاحب ډیر ښه چې تاسو اشاره وکړه، ډیر مهمه سوال هم ده د اورال هایجن یا صحاب خلی یا پاکوالی د خلی دا ډیر زیات ضروری او مهمه خبره ده. خو غاخونه کله چې دا پاک نشي غاخونه حساسه مراد نشي غاخونه تخریبيږي لمنځي توريږي چنجي وهي بیا ورسته ده میکروبونه د غاخ دننه هغه مغز پل ورته موږ وایو مغز د غاخ ته دننه کیږي او بیا داسې اډوګي ته میکروبونه انتقالیږي اپسیګان یو چرکونه په مخ کې را پیدا کیږي حتی له یو وړوکي درد څخه واخل د ډیر شدید حالتونه چې حتی د تنفسي سیستمونه کله چې اپسیګان زیات رامنځته شي د خولې سقف چې د دلته انتانات منتشر شي پندشت تنفسي او حتی سبب د مرګ ګرځېدای شي. او بل دغه چې دا مسله د خپل بوی د خولې د کله چې یو څوک حفظه نه مراته یي موږ ورته مل ادور یا بد برید ورته وایي هغه بد تنفس یا بویناکه تنفس کله چې په اجتماع کې خبرې کوي خپل دوستانو سره ملګرو سره ملګرو سره په فامیل کې دا هم یو بله ستونزه ده چې د شخص رامنځته کولی شي. نو حفظه یا بهداشت خولې چې دا یا اورال هایجن یا پاکوالی د خولې نوري صاحب دا درې پایې لري. یو پایې چې دا هغه برس وهل یا برشنګ ده چې منظمه پر سلوري ساتو کې باید دوه ځله برشنګ وشي، یو سهار او یو مخکې لدی چې خپل بستر ته لاړ شي یا ویده شي. او په دې کې د مهمه چې دا ډېر ضروري چې دا هغه د شپې لخوا ده، ځکه شپې لخوا چې دا د غلاړې چې دي یا لابدهن یا سلیوا چې موږ ورته وایو دا کمیږي یا قطع کیږي کله چې د ورځې خوا ډوډۍ خوړل کېږي او به اختل کېږي. دا واشنګ طبیعي په خولې کې رامنځته کېږي او میکروبونه کولونایز نه کېږي، یعنی تجمع نه کېږي چې په ځای کې ټول شي او سبب د ناروغي او مرض وګرځي. نو شپې برس کول یا برشنګ ډیر زیات ضروری دي او مهم دي. او د ورځې خوا اکثرا د دفتر او دیوان او د کاروبار او اجتماعي فعالیتونو لپاره د زیبایي مسلې په خاطر باندې زیات کېږي. خو دا دوا په سلوري ساتو کې باید دوا د برشنګ یا برس وشي او خصوصا د شپې له خوا چې ډېر ضروری ده، یعنی ټول د غاخونو منځونه باید په سلور وساتو کې فلاس شي یا نخ شي یا د ترونو سره پاک شي. دا هم یو ډېر مهم او اړینه کار ده، ځکه چې د مل د غاخونو چې دي برس سره صحیح نه پاکېږي. مثلا دا اوبله چې ده استفاده ده د هنشویو یا موتواشونه چې موږ ورته وایو یا د کنګل د ویانې چې دي محلولونه دي درملتونونو کې شته دي چې دا هم د دین هم باید استفاده وشي هم د خوشبوې د خلیل لپاره او لدې چې میکروبونه او جراثیم له خلینا لمنځه لری شي او پاک شي. نو دا درې پای ضروری دی. او مثلا د برس تاسو ورته اشاره وکړه، نو مسواک هم ضروری ده. کوم کسان چې دایمي مسواک کوي هغه ته هم غاخونه یې هم زیات صفا کیږي.
مخکې تاسو په خبرو کې د خلې د بوی یادونه وکړه، ډیر خلک رښتیا هم لدین زوريږي په افغانستان کې. یو علت تاسو ویل چې هغه داده چې خلک ډیر خپل غاخونه ته توجه نه کوي، پاک نه ساتي، په دې خاطر باندې دغه د خلې بوی هم ورسره پیدا کیږي او دا هم یو ناروغي ده. د خلکو ته تاسو څه توصیه لرئ، څور توای چې څه باید وکړي؟ او دا یوازې دوی هم نه زوريږي بلکې کورنۍ غړي نږدې چې ورسره اوسي هغه هم ډیر زوريږي لدی.
کاملا دا هم د مهمه پوښتنه ده. نوري صاحب خپل مل ادور یا بوی د خولې چې دا د دول عاملونه لري او سیستمیک ناروغیان دي یا عمومي په بدن کې ځینې ستونزې چې اوسيږي هغه رامنځته کېدلی شي. او 90% په دې کې دغه د خولې حفظ صحه یا بهداشت یا اورال هایجن چې موږ پکې اشاره وکړه دا پکې رول لري. یعنی 90% ډیرې وضعیت هغه ته فیصد ده، یعنی کوم غاخونه چې خراب وسیږي په دې کې غذایی مواد راټولېږي، دا مواد بیا ورستېږي، دا تخمر کوي او غازات تولیدېږي، باکتریا دلته مداخله کوي، اسیدونه رامنځته کېږي، غاښ هم خرابېږي. دغه یعنی 90% د خپل د خولې مسایل دي. همداسې د تانسلونو مسله د وستونه ستونزې کې وسیږي مشکلات وسیږي د میډي تکالیف وسیږي همداسې تنفسي سیستم د یو ستونزې او مشکلات وسیږي یا ځینې شکر ناروغیانې دي نو په مجموع کې کوم غواړو چې دا وقایع شي یا درملنه وشي په لومړي سر کې باید د غاښونو ډاکټر ته مراجعه وشي کله چې 90% مسله نه وسیږي دا غلط 100% نور مرزونه کېدای شي چې هغه به متخصص ډاکټر سوالو ته داخلي بخښو ته یا نور بخښو ته راځي شي او ستونزه حل شي
څوک چې نسوار کوي چې لمباسي یا نور تمباکو استعمالوي څومره دا غاښونو ته مضر دي
عوامل د خرابېدو د غاښونو کې مخکې مشوره وکړه چې عوامل ډیر دي داږي یو ناپسند عادتونه دي په ناپسند عادتونو کې یو هم دا مسله د نسوارو دخانیاتو د سکرټو د دې مسایلو دي او بل د ماشومان کې ځینې ماشومان لا شومان خپل د کم چي دا یا شف چې دا دغه ته په خولي کې اچي چې دا دوامدار دغه خونه مخ کې داسې باسي د بنظمي په خونو کې رامنځته کوي او کوم کسان چې دا سخت چيان جو وی ده ما نه پسند ده چې نو کې راځي مثلا بادام او خسته او چانق د شان نه غوښنه سره متوي ده هم راځي نو نسوار او سکرب چې ده هم تغییر د رنګ د سکلریشن یا موږ ورته وایو هغه تغییر د رنګ په غوښنه کې رامنځته کول شي او داسې کوم ځای کې صحه کې هغه چې دخلي دوی هغه نسوار کړي په هغه صحه کې ډېر جدي ناروغیان او کانسرونه سرطانونه هم د نسوارو او د سکرټو په واسطه باندې رامنځته کیدل شي نو باید لدی عادتونو څخه ډډه وشي ځکه ډېر جدي ناروغیان بیا رامنځته کول شي هم د غاښونو او د خولې نور مرزونه تومورونه او همداسې کانسري حالتونه یا سرطاني ناروغان یا کتلات رامنځته کول شي
ډاکټر صاحب احمد ډېر خبرې شته چې مونږ تاسو په وغږیږو خو کراش دې ته چې په افغانستان کې تاسو ډېر د غاښونو په برخه کې چې خلک درځي مراجعه کوي او معاینه کوي هغه اومدستونځي د غاښونو په برخه کې چې افغانان سره مخامخ دي کومې دي لګرانا په وچوي
نو څه د غاښونو یو اومده ناروغي چې دا یا مرست چې هغه مونږ ورته کریس وایو یا د غاښ چنجي وهل یا هغه سورې رنز ورته وایي ځینې کسان یو اومدل عمل چې دا غټ مرست کیده چې د دنیا په سطح باندې انسانان د سره یو چالش ته ډیر غټ چالش ته او د دې مرز د درمنل لپاره په کال باندې په میلیونونو او په اته تر میلیارډونو ډالر د دې د درمنل په خاطر باندې لګیږي دا د غاښ ساختمان چې یو ځل منځ لاړو دا د دې د کول چې دا شته یعنی لګښت زیات راځي او بل مسله د افغانستان کې هم د اوري ناروغیان دي کله چې غاښ په وخت باندې تداوی نشي درملنه نشي همداسې د اوري ناروغي هم رامنځته کیږي کله چې د اوري ناروغي رامنځته شوه هغه اتصالات چې غاښونه راټینګ نیولې د خپل اوري چې وظیفه محافظت د غاښ هم د هډوکي هم د کله کله چې اوري ناروغي مختلاړي شي د غاښ لقیره پیدا کیږي داسې خوځيږي موبیلیټي چې موږ ورته وایو نو دغه ستونزې دي او بل مثلا د بلاد سرطانونه او یا کتلات یا سیستونه یا تومورونه جام کې یا پخلی کې همداسې داستونه دي او بل د بنظمي د غاښونو د چې کله په وخت باندې غاښونو ته توجه نکېږي مخکله وخت د شیدو غاښونه وستل کېږي بیا ورسته په غاښونو کې را بنظمي رامنځته کېږي او منحرف راخیږي همدغه مختلف ناروغیان چې مخکې ما ورته شوا وکړه
بل
د دې واقعیت یا انسیدنس یا غشيو چې دا زیاته ده
ډاکټر صاحب کور ودان ک په ورستي کې راته وای چې هغه ناروغان چې تاسو ته درزي او کله چې تاسو رخصتوي ورستي توصيه چورته کوي که همدلته همدغه توصيه یا لارخونه وکي اوریدونکو ته اوریدونکو به واوري او کله چې د غاښونو په برخه کې خپل صحت نور هم توجه وکي حفظ صحت توجه وکي مهرباني
لیسا په دې خټه کې ته مشوره وکړه کله چې و درملنه تر سره کیږي یا د جریان د درملنه کې اوسېږي ټول کوم هدايات چې ډاکټر یې خپل ناروغ ته کوي باید سم هغه سره عمل وکړي دماغ کډمټ دماغ خبرو په شې چويلې دي په مغلاره مختلفه شي
او ځینې وخت ځینې ناروغان دي مثلا یو پانسمان په غاښ کې وشي بیا څو میاشتې نه معلومېږي درک نشته بیا را پیدا شي بیا هغه ستونزه مثلا زیاته شوې اوسېږي. او بله مسله دغه کاکوالی د خولې دا هم حفظ الصحه چې موږ ورته مخکې اشاره وکړله په تفصیل سره دغه مثلا د ځینې مثلا غاښونه ډک شي ترمیم شي جوړ شي ورته بیا وروسته داسې ناروغانو ځینې داسې توقع وسیږي چې دا غاښ باید له نورو حتی هغه طبیعي غاښ نه هم زیات دوام وکړي یا مثلا د هغې څخه هم پرې کلک شیان به مات کړي او ځینې ستونزې به رامنځته کړي. نو کله چې غاښونه ډکېږي یا مصنوعي غاښونه جوړېږي نوري صاحب د دې حفظ الصحه چې ده مثلا که چا مخکې یو ځل برس کوو یا دوه ځلې کوو اوس باید دا تعداد حتی زیات کړي درې ځله ته ورسوي څلور ځله ته ورسوي. نو دغه یوه ډېره اړینه مسله ده او خپل د حفظ الصحه یو ورل هایجن په عمومي توګه خبرې وکړلې په یو کله باید ډېر زیاته توجه وکړي چې تر څو غاښونه خراب نشي او ناروغي زیات نشي.
کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر استوماتولوژیست عبدالوحید همت چې په دې خبرونه کې مو سره ګډون وکړ او مفصل معلومات مو د غاښونو د پاکۍ د حفظ الصحه د تداوی د معالجې په اړه اوریدونکو ته ورکړ. کور ودان
سفر